بریم دا ازادي راډیو د اتو بجو د خبرونې دا اوریدونکي هرکلی کوم. ازبکستان وای د افغانستان له لوري پرون 15 توغندي د دې هیواد په جنوب ختیځ کې پورې سرحدي ښارګوټي وشتل شوي دي، خو مرشوب لې نه داړولې. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا دغه توغندي په ترمیس ښار کې لګېدلي او څلور کورونو ته څه زیان اړولی دی. د وزارت ویلي چې چارواکي له افغان لوري سره د دې پیښې په اړه څېړنه کوي چې علت یې معلوم کړي. د هغو راپورونو په اړه چې ویل شوي له دغې پیښې وروسته د ازبکستان جنګي الوتکې پورته شوي، د ازبکستان چارواکو رسمن څه نه دي ویلي. د طالبان حکومت تر اوسه په دې ارتباط څه نه دي ویلي. ترکیه له 380 زیات نور افغان کډوال د خپلې خاورې باسي. د ترکیه د اناتولیا رسمي خبري اژانس راپور له مخې 380 افغان کډوال د دې هیواد چارواکو استانبول ته لیږدولي چې له هغه ځایه افغانستان ته واستوي. دغه افغان کډوال د ترکیې په ادرینه ښار کې نیول شوي دي. راپور د چارواکو په وینا څرګندوي چې دغو افغانانو په دغه ښار کې ژوند کاوه، خو د اوسېدو لپاره یې قانوني اسناد نه لرل، نو بیرته افغانستان ته استول کیږي. ترکیه په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړی دی. د سور په میاشت کې 220 افغانان ایستلي وو او هغه مهال یې ویلي وو چې له غیر قانوني کډوالو سره به جدي چلند کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری د کندهار ولایت په اعظم کلا کې د یو روغتیایي مرکز د پرانیستلو خبر ورکړ. دغه کمشنری په یو ټویټ کې ویلي چې دغه روغتیایي مرکز به 4300 بې ځایه شوي کورنیو ته روغتیایي خدمات سرته ورسوي. UNHCR ویلی چې دا مرکز په سولري یا المریز برېښنا سمبال دی چې ناروغانو ته ښه امکانات برابروي. د افغانستان بانک وړي چې نن $10 ملیون د دعوه طلبۍ له لارې وپلوري. دی بانک په خپله ټویټر پاڼه کې له سوداګریزو بانکونو او د صرافي او د پولي خدمتونو له شرکتونو څخه چې په شرایطو برابر وي غوښتنه کړې چې په دې دعوه طلبۍ کې ګډون وکړي. د افغانستان بانک له 2 میاشتو راهیسې د افغانیو د ارزښت ثابت ساتلو لپاره هره میاشت 2 ځلې په میلیونونو ډالر لیلاموي. پاکستان پرون ویل چې یو تنې پر چینایي استادانو په وروستي ځانوژون کې حمله کې د لاس لرلو په تور نیولی دی. پولیسو تورنت کس دادبخش ښودلی او ویلي دي چې هغه په خپل جرم اعتراف کړی دی. د کراچۍ په پوهنتون کې په 13 اپریل میاشت کې په انتحاري حمله کې د دې پوهنتون 3 چینایي استادان ووژل شول. پاکستانی چارواکو ویلي وو چې دغه برید یوې ښځې کړی دی. د بلوچستان ازادي بخښونکي غورځنګ د دغه برید مسؤلیت اخیستی دی. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:16 په ټول افغانستان کې اوري. د پکتیکا او خوست زلزلو اغیزي
زلزله نروسته رواني مشکلات په صحه کې ډېر سوي دي او زیات متضرر پرې شي دي هغه خجي دي.
دې رواني تاثیراتو ته ملګرو ملتو اندېښنه ښکاره کړې ده. وړاندې به یې په خپرونه کې واوري. د لوی اختر له رانږدې کېدو سره په افغانستان کې د څارویو بیې لوړې شوې دي.
ډېر پاس دی چې پروس کال ارزانو څه کال ګران یو انسان ارزانه دی نو راشه ګران دی.
په نړیوالو موضوعاتو کې مو د اوکراین په ختیځ کې له یوه شاره د ملکیانو د ایستلو له غوښتنې خبرو او د دې خپرونې لویه برخه ازادي راډیوي مجلې پروګرام ته بېله شوې ده چې هم پکې کیسه لرو، هم پر کیسې خبرې او هم شعر.
په لوی پارک کې د دې ښار همکار روان دی. سړی چیرته او د کومې ونې لاندې ستړی جسم خپل هوار کې.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د ملګرو ملتو یو مرستندوی اداره وی په پکتیکا او خوست ولایتونو کې وروستۍ سلسله د امیندوارۍ په شرایطو برابرۍ په زرګونو ښځې اغېزمنې کړي او په سلګونو یې چې د امیندوارۍ په وروستیو میاشتو کې دي ډېرو اړینو روغتیایي خدمتونو ته مجبورې کړي دي. د پکتیکا د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي د زلزله ځپلو لپاره یې ثابت او ګرځنده روغتیایي کمپونه جوړ کړي دي چې حامله ښځو ته روغتیایي خدمتونه ترسره کوي. د نسایې ولادي د برخې متخصص ډاکټران وایي چې دغه زلزله له رواني پلوه پر ښځو، په تیره پر حاملو ښځو بده اغیزه کړې او ډیرو ته سرس یا شور خپګان پیدا شوی چې ممکن د له وخته مخکې زیږون او د ماشوم او مور د مړینې سبب شي. نوریاس نوري راپور لري.
د ملګرو ملتونو د جنسي او بارداري روغتیا اداره وایي په پکتیکا او خوست ولایتونو کې وروستۍ مرګونې زلزلې د امیندواري په شرایطو برابرې تر نږدې 20,000 پورې ښځې اغېزمنې کړې چې اټکل کېږي 2,000 به یې په اوس وخت کې امیندواري وي. ویب ریلیف پاڼې په دې اړه په یو مطلب کې ویلي چې د اټکل له مخې 640 هغه امیندوارې مېرمنې دي چې د ماشوم زیږون ته یې درې میاشتې پاتې دي. د ملګرو ملتونو د ادارې په وینا دا تر ټولو زیاتې هغه زیانګالې ښځې دي چې باید د امیندوارۍ او زیږون په برخه کې د ژوند ژغورونکي دوامدارو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ولري. د زیږون په مهال تخصصي روغتیایي خدمتونو او تاسیساتو ته اړتیا لري او هم د اړتیا په صورت کې باید د دوی او هم د زیږیدلي ماشوم عاجل مراقبت وشي. د ملګرو ملتونو د جنسي او بارداري روغتیا ادارې ویلي چې د نورو اړوندو ادارو په مرسته یې په زلزله ځپلو سیمو کې د ښځو او نجونو لپاره د ژوند ژغورنې 15 ګرځنده بیړني روغتیایي ټیمونه ایجاد کړي چې پکې ښځینه روغتیا پالانې هم شاملې دي. د پکتیکا د عام روغتیا رئیس ډاکټر حکمت الله اسمت هم دا مني چې په زلزله ځپلو سیمو کې اغېزمنې شوې ښځې په تېره امیندوارې ښځې ډېرو روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري، خو دا چې شمېر به یې څومره وي دقیق معلومات نه لري. هغه تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت په دواړو زلزله ځپلو ګیانی او برمل ولسوالیو کې روغتیایي کمپونه ایجاد کړي دي چې پکې ثابت مرکزونه او هم موبایل ټیمونه شامل دي. د هغه په وینا په موبایل ټیمونو کې چې د خلکو کورونو ته ځي د نسایي د برخې قابله ګانې هم شته او د خلکو درملنه کوي.
د نسایی ولادی یا ډیلیوري لپاره په کیمپو کې پوره انتظام ورته لرو. زنانه راځي هلته ولادت ورکوي، کوم خاص مشکل نشته. ولې یو شی چې زه باید ووایم چې موږ دا سروې تر اوسه پوره نه ده کړې چې څومره زنانه باردار یا حامله وي، خو دا واقعیت او دا ښکاره خبره ده چې له زلزلې نه وروسته رواني مشکلات په ساحه کې ډېر سوي دي او زیات متضرر چې دي هغه ښځې دي.
د نسایي ولادي د برخې متخصص ډاکټران وایي چې د زلزلې له رواني پلوه پر ښځو په تېره پر امیندوارو ښځو بد اغېزه کړې او ډېری یې تر سترس یا فشار لاندې دي چې ممکن هغه د له وخته مخکې زیږون او آن د ماشوم او مور د مړینې سبب شي. د نسایي ولادي ناروغیو ډاکټر مریم زدران تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل
اغه خزه چې زلزله زپلې او ولادت نږدې دي، د دې لپاره چې هغه استرس لري نو امکان لري چې له وخت مخکې زایمان وکړي. تبنده یو آفت زپلې سیمه ده او خزه نشي کولای چې یو روغتیایي مرکز ته لاسرسی ولري. خدای مکره په ځینو حالتونو کې به د جنین د فوت سبب هم شي او که مرسته ورنه رسیږي د مور د مړینې سبب هم کېدای شي.
د ملګرو ملتونو د جنسي او بارداري روغتیایي ادارې په وینا 15 ګرځنده ټیمونه اړمنو ښځو او نجونو ته د بارداري روغتیایي او هم ټولنیز رواني خدمتونه رسوي. 12 قبیله ګانې چې دغه ادارې په وروستیو کې روزلي په پکتیکا کې د امیندوارۍ د بیړنۍ پاملرنې په ګډون میندو او نوې زیږیدلو ماشومانو ته د روغتیایي خدمتونو لپاره ګمارل شوي دي. 6 قبیله ګانې د شرنې په ولایتي روغتون کې او 6 اورګون او ګیاني ولسوالیو روغتونونو ته ګمارل شوي دي. وروستۍ مرګونې زلزلې په پکتیکا او خوست کې خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه اړولې دي. د وژل شوو کسانو شمېر له زرو زیات ښودل شوی او شاوخوا 3,000 کورونه ویجاړ کړي یا هم زیانمن کړي دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
په افغانستان کې خلک د اختر په درشل کې د قربانی لپاره د څارویو له نرخونو شکایت لري. مالدار هم شاکی دي، وایي چې څه سودا یې نه کیږي. زموږ خبریال د کونړ په مرکز اسداباد کې د مالونو منډي ته تللی راپور راکوي.
د 15 کلن محمد غریب پر مخ خولو لارې جوړې کړې، خو بیا هم قربانی لپاره د څاروي پیدا کولو کوښښ کوي. وایي څو ورځې کېږي چې د مالونو منډۍ ته راځي، خو نرخونه یې لوړ دي او تر اوسه د څاروي پر اخیستلو نه دی بریالی شوی.
کوشش دا کوم چې ویخ ډېر پاس دی چې پروس کال ارزانو څه کالي ګران دي. هیله دې دا چې قیمتي ده، نو هر شی قیمته دی. یو انسان ارزانه دی، نور هر شی ګران دی. کاروبار ورک دی. د وطن کې اقتصادي بحران او مشکلات ډېر زیات دي. دا حد زیات
په منډۍ کې یوازې محمد غریب نه دی چې څاروي واخیستلو پسې په ټکنده غرمه کې سرګردانه ګرځي، بلکې د هغه په څیر په سلګونو کسان لالهاند دي سو د لوی اختر قربانی لپاره ساروی واخلي. که ساروی اخستون کی د بای ول لوړوالی او د ساروی ول کموالی شکایت کوي، نو په خوا کی ساروی لرون کی بیا ل کمزوري بازار ګیلمن دی. د دوی په خبره چې په تیرو کلونو کی بازار خو د ورځې به ضرور دوا یا درې څاروي خرڅول، خو اوسې په درې ورځو کې یو هم نه دی پلورلی. 50 کلن رحمت جان د شیګل ولسوالۍ له شینکوړک څخه څاروي راوستي، څو یې وپلوري او یو څو افغانۍ پکې وګټي، خو وایي سږ کال یې بازار ډیر سوړ دی.
دلته چې مال لاول روزانه مال نه خرڅېږي، لوټونه نشته، مخکې به هم چې مال لاوستو په ډېر پخرین باندې به ووتو او تون به خرڅېده، اوس مال لاولو ناستې وو، ډوډۍ حساب کتاب خرچې رامن راځي، د ګاډو خرچې راځي، دا طرف کله دې طرف منډیانې رامن دوه کره تې راځي، مال څوک نه اخلي، په نیم ریټ هم نه کوي.
د دوی په بیانا چې د خلکو بیروزګاري، خالی جبونه، وچکالی، د خوراکي او نورو توکو بای او لوړوالی د څارویو پر بازار هم بد اغیزه کړی ده. دوی له حکومت غواړي چې خلکو ته د کاروبار پیدا کول لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي، څو بیرته په هیواد کې اقتصادي څرخ پر خوځښت راشي او د خلکو ژوند ښه شي. په کونړ کې چارواکي بیوای په هیواد کې روانه وچکالی، په بې وخته واورو کې د زرګونو څارویو تلف کېدل او په هیواد کې شته اقتصادي ستونزې څاروي پلورونکي او اخستونکي مشکلاتو سره مخ کړي دي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل،
حیواناتو د ګرانۍ خو یو سبب دا هم کېدلی شي چې سکاله وچکالي وه، بارانونه نه وو، د خلکو فصلونه ونه شو، نو په دې خاطر باندې اکثره مالونه خلکو په هغې وخت کې خرڅ کړي وو. دغه ګراني ده، نو هر یو جنس چې څومره دی دا ګران شوی دی، نو په هغې وجه باندې حیوانات هم ګران شوي دي.
هغه وایي مشران هڅې کوي چې په هیواد کې اوسنۍ اقتصادي ستونزې هوارې او خلکو ته د کاروبار زمینه برابره کړي. په افغانستان کې رامنځته شوی سیاسي بدلون که لسګونه زره کسان بې دندو کړل، نو ورسره وچکالۍ، زلزلې، بې وخته واورو او د اقلیم بدلون هم خلک سخت وځپل.
د اوکراین په دونیتسک کې چارواکو پرون له ولسي خلکو وغوښتل چې له ختیځ ښار سولیانسک څخه ووځي. دغه غوښتنه وروسته له هغې کېږي چې په دې ښار کې یو لوی سوداګریز مرکز په یوه برید کې په نښه شو. نوریاس نوري راپور لري.
د اوکراین په ختیځ کې د دونیتسک د سیمې والي پاولو کریلینکو تېره ورځ له ملکي وګړو وغوښتل چې له سلوویانسک ښار څخه ووځي او ځانونه خوندي ځایونو ته ورسوي. هغه ویلي چې دغه پریکړه یې وروسته له هغې کړې چې پر یوه لوی سوداګریز مرکز د روسیې د توپچي ځواکونو په بریدونو کې دوه تنه وژل شوي او اووه تنه نور ټپیان شوي دي. د دونیتسک والي دغه راز په ټولنیزو رسنیو کې یوه ویډیو هم خپره کړې چې پکې ښکاري له دغه مرکز څخه تور لګای پورته کیږي او اطفایې هڅه کوي چې لګېدلی اور مړ کړي. د هغه له دا سره سم روسي ځواکونه په قصدي توګه پر هغو ځایونو بریدونه کوي چې ملکیان پکې راټولیږي. د کریلینکو په خبره د روسیې تروریستي دولت باید عدالت ته راکاږل شي. پر سلوویانسک دغه بریدونه وروسته له هغې کېږي چې اوکراینی ځواکونو پرون د دې سیمې په هغو ښارونو کې نوې دفاعي مورچلې جوړې کړې چې تر اوسه پرې کنټرول لري. اوکراینی ځواکونه په دونیتسک کې د دفاع لپاره ځان وروسته له هغې پیاوړی کوي چې د لوهانسک د سیمې له وروستي لوی ښار لیسچانس څخه په شاشولا روسي ځواکونو پرې ولکه ټینګه کړه. روسیې دا کړې چې په دې سره د اوکراین په ختیځ کې د لوهانسک سیمه بشپړ تر کنټرول لاندې راوستې ده، خو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي ژمنه کړې چې له لاسه وتلې سیمې به بیرته ونیسي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د تېرې دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې روسي ځواکونه باید په ټوله دونیتسک سیمه کې پرمختګ ته دوام ورکړي او لکه د لوهانسک په څیر دا سیمه هم باید په بشپړه توګه تر کنټرول لاندې راولي. د بلې خوا د بریتانیا پوځي استخباراتو ویلي چې د دونباس لپاره روسي ځواکونو جګړه په دې ډول مخته وړي چې پرمختګ یې ورو او ښارونه د توپونو او توغندیو په بریدونو سره په کنډوالو بدل کړي چې په یقین د دونیتسک جګړه به هم په همدې ډول مخته یوسي.
آزادي رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم سلامونه. په کابل کې د بهیر غونډه پیل شو.
افغان ادبي بهیر یو ډیر خوږ، رنگین، میناناک او له ښکلا ډک حرکت دی.
د داستان لیکونکي نصیر احمد احمدی لومړی تلین راورسید.
زه پوښتنه
کوم چې هغه نو ولینې هم خپل ولا کدا وخت نو ولینې چې د لیکوال عبدالکریم پتنګ لپاره ستاین غونډه جوړه شو.
کله چې پتنګ سپته د اطلاعات کلتور ریاست وسپارل شو، رادیو غانې جوړې شوې، د خوست تلویزیون جوړ شو، ودانی ورته جوړ شو، اطلاعات کلتور ریاست ودانی جوړ شو.
شعر لرو.
پلوی پارک د دې خار او کار روان دی، سړی چیرته او د کومې ونې لاندې ستړی جسم خپل هوار کې.
کیسه هم لرو.
زیرچا کی خړ اوږده کالی ځان کې وو، لاسونه یې شاته نیولي وو.
که د دې مجلې تر اخره را سره وي نور مطالب به هم واوري. د افغان ادبی بهیر غونډې یو وار بیا په کابل کې پیل شوې. دا بهیر چې له نږدې درېو لسیزو راهیسې د افغانستان دننه او په مهاجرت کې په پښتونخوا کې روان و، له څه مودې راهیسې غونډې د سیاسي بدلون او کرونا وبا له امله ځنډېدلې وې. د دې غونډې په اړه د همایون هیواد راپور د استاد آصف سمیم په څرګندونو پیلې شي چې د دې بهیر بیا پیلېدو ته خوشاله دی.
دلته د افغان ادبی بهیر د بیا پیل لومړنۍ ناسته ده چې لیکوال استاد محمد آصف سمیم پکې خبرې کوي. د استاد سمیم په وینا افغان ادبی بهیر له تیرو 28 کلونو راهیسې د پښتو ادب خدمت کوي او هیله من دی چې ځوانان دې خدمت ته دوام ورکړي. د افغان ادبی بهیر غونډې له څه مودې راهیسې د کرونا او ورپسې د سیاسي تحولاتو له امله نه کېدې، خو اوس د دې بهیر غړو تکل کړی چې له دې وروسته به د پخوا په څیر هر جمعه په کابل کې غونډې کوي. د افغان ادبی بهیر غړی او د بهیر د بیا پیل د لومړنۍ ناستې ګډونوال رضوان الله وبرنګ وایي:
له نیک مرغه د چنګاښ پر لسمه د بهیروالو ملګرو په ګډه هڅه د افغان ادبی بهیر غونډې بیا پیل شوې. لومړۍ غونډه مو ترسره کړه. غونډه د خو په سیر او دا چې لوی ځند روسته و ډیر پرجوش او ښکلی و.
د افغان ادبی بهیر د بنسټي خودونکو لړلې مشهور شاعر پیر محمد کاروان په اوسنۍ شرایطو کې د بهیر د غونډو بیا پیل یو نیک اقدام ګڼي. هغه وایي بهیر مخ کې هم د ښکلا او هنر لمنه نیولې و او اوس به هم دا کار کوي.
زما په خیال افغان ادبی بهیر په افغان ادب کې یو ډیر خوږ، رنگین، میناناک او له ښکلا ډک حرکت دی چې له پیله د افغان ادب په تیره د پښتو ادب لارویانو ته نوې زرغونې او ګلورینې دروازې پرانستې دي. افغان ادبی بهیر د هجرت په دوران کې هم د ښکلا او هنر لمنه نیولې. په تیر شل کلن دور کې هم او دا د نن سبا هم نیسي. که افغان ادبی بهیر همداسې په مینه او اخلاص له هنر او له ادب سره همګامه وو، د پښتو ژبې د روانو زمانو نسلونو ته به هم د ذوق او ښکلا زرین لاسونه ور وغځوي انشاءالله.
په وروستیو کې ادبي غونډې په دې خاطر پیکه شوې وې چې ځینو شاعرانو او لیکوالو د زده کولو لپاره په کتابونو او نورو ته د خبرو رسولو لپاره په ټولنیزو شبکو او ویبپاڼو بسنه وکړه. خو شاعر او د افغان ادبي بهیر غړی مولوی محمد علیم بسمل وایي زده کړه یوازې په کتابونو کې نه کیږي، بلکې د هر مسلک له کسانو سره په ناسته کې هم ډیر څه زده کیږي.
مولانا الیاس رحمت الله علیه فرمایلی دی چې د دین یو برخه په کتابونو کې نه زده کیږي، دغه برخه د ښو خلکو سره په ناستو ولاړو کې حاصلیږي. نو د ما په نظر دا خبره عمومي ده، په ټولو علومو کې د هغو علومو د رجالو سره ناستو ولاړو ضروري ده. نو د ادبي بهیرونو یوه ګټه همدغه ده. بل افغان ادبي بهیر، افغان ادبي بهیر خو ما د ډیرو استادانو اورېدلې سي، څومره استادان، څومره ژورنالیستان، څومره ادیبان افغان ادبي بهیر روزلي دي. هغه پوهنتونونو کې نه دي روزل شوي، په پښتو پوهنتونونو کې.
افغان ادبی بهیر چې له تیرو 28 کلونو راهیسې غونډې کوي، په غونډو کې یې مشاعرې په شعرونو، لنډو کیسو او نورو ادبی ژانرونو کره کتنې او کله ناکله په ادبي موضوعاتو لیکچرونه هم ورکول کیږي.
په کابل کې د افغان ادبی بهیر غونډې یو ځل بیا پیل شوې. نږدې درې اونۍ مخکې مو د ازادي راډیوي مجلې په خپرونه کې له مزار شریف راپور درلود چې هلته هم ادبي غونډې پیل شوې دي، خو تاسو له دې شاره د یوې بلې ادبي هڅې خبر لرو. د بلخ پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پښتو څانګې د مزل په نوم جریده خپره کړه. په دې جریده کې د محصلینو لیکنې خپرې شي. د دې میاشتنۍ دیوالي جریدې مسؤول مدیر فرید احمد طوفان وایي مزل د محصلینو لپاره د عملي کار زمینه برابره کړې ده.
د دې جریدې یو لوی ګټه دا ده چې محصلین دلته عملاً ادبیات تجربه کوي، دلته عملاً د ادبیات په ډګر کې ځلیږي، او درې تر څنګ د دغه سی خبرونو مدیریت تجربه کوي، د دغه سی خبرونو د چاري پر مخ بیول زده کوي.
بلخ پانتون نږدې 15 کاله مخکې تأسیس شو چې د افغانستان د لویو پانتونونو څخه دی. د دې پانتون د ژبو او ادبیاتو د پانځي د دریم کال محصل سمیول حق بیدار د مزل پرانستو ته خوښ دی.
دا چې جریده پرانستل شو پرانست غونډې وا خوښیم چې هغه زده کړې چې موږ په تیوریکي ډول کړلې هغه مو په عملي ډګر بدلېږي، زموږ استعداد پکې جوړېږي، زموږ لیکنې پکې ښه کېږي، او آینده لپاره یو ښه راتلونکی پکې جوړېږي.
د مزل جریدې مسؤلین شمنه کوي چې د دې جریدې نوري کڼې په هم په منظم ډول هر میاشت خپرې شي. دا شمنه د پښتو څنګه استاد او د مزل لارښود پوهنیار عزیز الدین یوسفزی هم کوي چې د په نوښت دا جریده پیل شوې ده.
زه خپل محصلینو نه دا تمه لرم چې دغه جریده به خپل دوی پر مخ وړي او همدغسې به جریان لري. کوم محصلین چې فارغیږي دوی به له ځانه وروسته یو بل ټیم مجهز په دې ټولو ځانګړنو باندې تیار ځان سره روزلی، او هغوی ته به دا لړۍ سپاري، او هغوی به چې فارغیږي همدغسې به دغه لړۍ جریان لري.
په دې تمه چې مزل پیل کړی مزل ونه دروي.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې له آزادی رادیو
د جولای لسم د هغه افغان لیکوال لومړی کلین سره برابر ده چې په لنډ وخت کې تر بل هر افغان ډیر ناولونه ولیکل. نصیر احمد احمدی تیر کال په کورونا اخته شو او د وڅل ویشت کلونو په عمر وفات شو. د ترمنینې نشته شپارس کال مخکې د بودا او د لیوانو پلونه په نوم ناول چاپ کړ، او په دې شپارس کلونو کې شپارس ناولونه خپاره شول. روسي ناولې د غنی چاله په نوم څو ورځې مخکې تر دې خپور شو چې کورونا یې ژوند واخلي. د دې ناول تر چاپ څو اونۍ مخکې په ازادي راډیو مجلې پروګرام کې ورسره شخېدلی وم. شای دا له یوې رسنۍ سره د ده د ژوند وروستۍ مرکه وي. په پیل کې مې دا پوښتنه ترې کړې ده چې د ده د لومړي ناول بوډا او د لیوانو پلونه او وروستي ناول ترمنځ په دې لنډه موده کې چې محدود کلونه کېږي څه توپیر راغلی دی؟
په لومړنیو لیکنو کې یو څو دومره تجربه نه لري. بیا تقریبا 15-16 کاله اوس وتلی دي، خامخا دغه 14 کاله چې وتلی دي نو انسان دغه تجربه اخلي، لیکنه یو څه پخېږي. فرق دې کې راغلی دی چې په هغه وخت کې ما یو خدای دې د سیمه ایز ژبه مې ډیره کاروله، هغه د غزنی اصلاحات او د غزنی خبرې وي. خورو سبیا تجربه اصلي یو نور دی متوجه کوي، خپل مغل لیکوال متوجه کیږي، نو بیا ورو د غستون ځال کیږي. او بل خبره ده چې په لومین ناول کې هغه فکر کوم چې یو اصلاحي او ساتیا مخو هغه کې مډیر موضوعات راوستي دي، یعنی هغه کتاب باندې شاید تبو سو پینځه سو مخه کتاب لیکل شوی وای. ورسره دې دغه په ورسره ول نو کې بیا اته کړی دتي دغه موضوع وړه کما.
فکر نه کوي چې د ناول لپاره موضوعات باید پراخ وي ترڅو د ناول پلاټ پراخ شي، ځکه له اصول سره کچرته په وړې موضوع باندې څوک داستان لیکي تر ډیره پوري هغه په ناول یا په وجدې لاندې کې بدلی شي، نه په ناول.
یو خدای اوس په خواني دغه خواني ناول نه دي کړ نور دنیا ساته باندې مش فکر وکړو. اغه دغه څنګه ول نو ول چې یو څو یو چا ژوند اته دغه لنی د دې کج ژوند به راخېستای وو، د ماشيان به ول، د اولادونه به ول. خو فکر کوم اوس دنیا کې هم دا څه ډیر وړه موضوعات راخلي. وړه موضوعات دې معنی نه دي چې اغه د لاندې کې څه قالب کې به جوړ راشي. وړه موضوعات ډیر اخونه لري. فرض د غرسټیو کې ما یو نو ول کو د تخال په نوم باندې سای ډیر وړه ده. یو انجدای ته یو کلیواله جدای ته دا دی غریب دی او پلار یې مرد د راځي فشار کې دی په پیسداري اویا چې کدن میرمن چې هغه ناروغ هم ده دې خدمت کوي ډیر وړه کیسه ده. خود دې احساسات دې غ شاري او غتلوال ژوند د توپیر د نور خبرې د ناول تقریبا اسلامي او شپته ما خراغلای ده.
دا خبره چې وړه موضوع هم پرخیده شي دا ممکن سموي، لیکن بیا هم د نویو ناولونو او د لندو کیسو د فرق په برخه کې هم دا وایي چې په نوی ناول کې موضوع باید پراخ وي. البته لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه غډیر زړه ناولونه خلا بیل دي چې داستایوسکي او ګورکی او دغه کسانو بلیکل ټول ژوند به راخیست، لیکن د پلاټ له خاطر ناول باید یو څه سره نور هم پراخ سي. ځینې کسان احمدی صاحب ډیر لیکل کوي لکه تاسو، تاسو دا پنځلس ناول لیکل دي. شای هغه کسان چې په لنډ وخت کې ډیر څه لیکي، ممکن په کیسو کې ځینې شیان تکرار شي، کرکټرونه تکرار شي، صحنې تکرار شي، مکالمو کې تکرار راشي، دغه احساس تاسو کړی دی؟
او خامخا فرض ما هغه تیر ورځو په خپل یو پخوانی ناول وست، نو په هغه کې ځینې دغه جملې یو څه شی راغلي وست د اوسني ناول کې، کاش په خونه خو تقریبا هغه ورته ونه. ما همدغه د بورا او لیوانو پلونو په ناول کې یو دیالوګ کارولی و. څه وخت مخکې مې یو هندي فلم وکړ، ګوره څه لا پرېږدم، عین هغه دیالوګ هغه ما خوښوی اوسم په یادو. اس ما کارولی په دغه فلم کې، ما هغه خبر دوی راخستی و، یعنی خبرې سره نږدې اساس سره یو ډول
د کرکټونکو په وینا ک چیرته لیکوال خپل کرکټر انزور کی او هغه ته ودا ورکی او هغه تغیر وکړي لپاره شو سره ممکن ته تکرار مخاوني ول شي.
او خامخا کرکټر کې د تکرار نه وي، کرکټر به تکرار نه وي، هغه دنه تیش دنه کیسه دنه جمله به تکرار نه
وي. یو بل شی هم ده، هغه لیکوال چې یوازې په خیال اعتکا کوي ممکن تکرار تډیره مخ کړي. څنګه تاسو چې څلیکي یوازې په خیال اعتکا کوي؟
نو د لیکتا خو هغه څه د سیا په خپل یو څه لیدلی نه ټولم خیال نه راځي، تخیل نه راځي، یا بل څه درته ولي، یا په ټولنه کې تاسو سره مخامخ ساوي. همدغه واقعیت او تخیل د خپل یو ناول د لاندې کې څه او دا څه خبره سمه ده، که ټول خیالي نو بیا کېدای شي مې برخي اته د صحنه دا یو بل څه نه دی څه کولی کې.
ستاسو احمدی صاحب ناولونه ډیر لوستون کې لري، د لیکلو په وخت لوستون کې ته پام کوي چې څه خوشوي او بیا همغه څه ناول لیکي؟
زه اول خپل ځان خوشاله ماته مهمه ده، د موضوعاتو کې به فکر کوم چې دغه موضوع اوس آیا په اوس وخت کې څومره مهمه ده، آیا خلک به یې خوشاله کی نه به چې خوشاله.
لوستون کې یو ساعت نه دی، کوم لوستون کې په نظر کې نیسي؟
ناول خو راځي علمي شای نه ده، یو څه درېمه څلورمه پورې مکتب لوستي، یواز را کتاب ولا وصل سي دي دوم د سواد افتاي سواد ولري نو خو يې بخت اخصائص يعني اته مدل سي وسط لای شي.
تاسو تنها لوستون کی یاد کړل، یعنی هغه کسان سي لیک لوست کولای شي، خو ناول بیا پاین وخت ډیر پیچلې شي هم ده، یعنی نور کسان هم باید په نظر کې څوک ونی سي چې سات هي یو څل وړوي. ناول
درس دنیا ستر نه ده، ناول بیا څه کوم چې لیکوال باید خپل نظر کې ونه نیسي چې دا ناول اوس مثلا د شپږم سم دی ورځ د کوم کې لپاره ده، کنه د یو پروفیسور لپاره ده، یا د یو څه لپاره ده، هغه د عالی لوړ تحصیلات ولري. ناول پر دې دغه څه ذوقي مسایل رانه غاړي، ناول هنر ده، هنر کې داسې یو تابلو یو بې سواد هم خوند ورکي او یو ډېر دغه چاته هم خوند ورکي چې هغه په نقاشي باندې پوهیږي.
احمدي صاحب فکر نه کوي چې ستاسو دغه نظر د نړۍ د مشهور نقادانو له نظر سره مخالف دی؟ فکر چیرته ساویل وړوي، هغه کسان چې یوازې سواد لري هغه ممکن هیڅ په پوه نه شي.
نه دا ساویل وړي دا خو ډېر ډېر عقل لري، فرض تاسو دا د جبره یا جبه باید په چلی
دل وړي ساتي، لیکل باید په ساده ژبه وشي.
نو دا خدا فرض اوس هغه ته نه اوس دا ورسای نه ولغه ما دا رنګه غوښنه دا تقریبا دا دوی سن سیکشن ورته وایي، نه پوهم چې هغه معیار به برابرې کبنی او د ستورو کې دی هغه کرکټر د ځمکې او آسماني کوچنۍ موجود لږه تر کوم بل ستور سیارې او سیارې په نوم باندې کوم تخیلي سیاره د هلته دي. نو هلته د ارت سبیلي ما په دغه جبل کې کلی دی، ګور هغه د سیارو ژوند د کائنات او ژوند د ستورو نیم درس د کلی د سلاقه نه ارت څخه استفاده کولای شي، که هغه ابتدایي سواد ولري او یک فلم په فانتنا فارغي هیڅ کوم مشکل نه لري.
مثلا او بخښه مثلا د نړۍ پاغو ناولونو کې سیډیر منل سیوی دی، په یو کې رواني اړخ ډیر مهم دی، ل رواني اړخ کرکټر څنګه بدلی شي، صحنه ډیر مهم دی، سله کرکټر سره څنګه ارتباط لري، مکالمه مهم دی، سه د مکالمه په څه ساته باندې راغلي دي. نو دغه شانو ته خو دې ابتدایي سواد ولا نور پم کیش.
نو دا بیا بل کیسه ده، که ناول یو برخه ده غي مثلا کرکټر د دیقان سره خبرې کوي، هغه دیقان په خپل ځبه جديږي، کوم دا کرکټر فرضاً پوهنتون کې مسؤل لیکچر ور کوي، نو بیا خو دا کرکټر د دیقان په ځبه باندې نسی راغلی.
هغه رواني اړخ به څنګه کوي؟ فرضاً د نفسیاتو تاثیر ده، هغه خو یو عادي لوستون کې نسی تر کولای پښنول کې.
څنګه ادب باندې فون اسونه
مثلا یو کرکټر له روحي پلاوه په یو داستان کې په یو ناول کې تغییر کړی ده، یعنی یو څوک چې ابتدایي لیکلوست کولای شي هغه خو فکر نه کوم چې په دغه روحي تغییر باندې پوي.
فکر نه فکر کوم دا اوس یواز دانه د سیدی راغ دی لوړ ساتي سوادار خلک به دا منی اوس دغه دغه احساسات دغه یو شایدي چې فکر کوم چې یو دغه یو څوک هم لري چې هغه ابتدایي زده کړې ولري زه فکر کوم چې دغه عربیان سیدی دا هنر دا هنر مش خاص تعریف نشته کولای ګوره یو کسان د ګوګل کې ولیکه چې دلانې کیسه تعریف په انګلیسي باندې ولیکم ضرور بڑی تعریف نو در فراسی
شکاره خبر ده سی تعریف هنر نسره غشتل زکه تعریفونه بیل دی لیکن وصول بیا بیل دی زکه وصول خو سایقل سی وی دی ورو ورو را مختصی وی دی
زه فکر کوم چې دغه 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 اتاغه تخیلی اثر وته موږ خاص وصول نو ستا کله ما څنګه لیکوال سمخه وکړه باور وکړه زه په دې باندې پوهیدم داستان شایدا ناول شایدا په یو اخیم نوم خبر خوسی ورتګورم موسی ورتګورم هغه د پیندل څخه ماسک د مننه ناول چې زړه خلما تر ډیره په هغه اسلوب باندې برابر ده ان دغه اسلوب دغه سم دي سماز د کلی ون
په دې برخه کې ټول دنیا ته سی وګورو ناول له پردور غلې ده له غرب راغلې له اروپا راغلې ده دوی غو نقد سی ګورو هغه بیا د خبره نه مني سی یو څوک دی هیڅ په ناول باندې پوی نه سی او ناول دی ولیکي باید په ناول باندې پوی سی البته دوی غو هدف له شنه ولاده یعنی که چیرې څوک شنه ولیکي هغه باید په اصول باندې پوي
چې هغه بوډا دیوان او څلونه به شنه ولیکه به شنه یې خو په اصول باندې نه پوي دا ما په دې باندې ته نو خبر ناول چې توای ناول چې دا یاد لاندې کې ناول ترمن توفیر چې نه
احمدی صاحب تاسو د سر څرګندونو تکراش ما په پیل کې دا پوښتنه وکړه چې تاسو د لومړي ناول او وروستي ناول فرق څه کړي په دې حساب باندې فرق ډیر نه دی کړی
فرق یې کړی فرق د موضوع لارخه کړی چې دا چې د کریکټرونو د انتخاب په اړه باندې ما په افغانستان کې کریکټرونو نو انتخاب کړی اوس می شاید سم کریکټرونو انتخاب کړیم یا فرضاً د جری په اړه باندې د پیښو تلوسې په اړه باندې
د خدای بخښلی احمدی دی اروا شادوی د په باور د لومړي ناول او وروستي وي په نثر کې تغیر راغلی د احمدی ناولونه د پښتو ژبې له هغه ناولونو څخه دي چې شاید تر ټولو ډیر لوستونکي ولري د دغه لوستونکو لړلې یو هم اسما کاکړ ده چې دا وایي د احمدی ټول آثار لوستدي د اوس په هند کې ژوند کوي وی وخت د بی بی سی په تعلیمي پروګرام کې د مرحوم احمدی همکاره و لا اخلي کاکړ څخه به وورو چې د دې په نصر د احمدی د لومړیو ناولونو او وروستیو ترمنځ د لوستو په وخت څه توپیر احساس کړي
زه تاسو ته وایم چې هغه ناولونه یې هم کوم د خپلې ولاته دا وخت ناولونه یې چې خو مو که څه څه په کابل د اخرو کتابو کې لکه چې یو فلم ګورم کوم چې تاسو په تاسو کې ستنه ستنه دروازه خلاصه شوې یم هر هغه کلمې سره یې زه هم غوښتل چې ولما زه هم غوښتل کله یو فلم کې دی ولما کار وکړای دی ولما یعنی دې څنګه نه
کوم اثر په تاسو باندې په ځانګړي ډول تاثیر کړی دی
په ما باندې دا جوجو کتابی چې ډیر زیات هغه څه کوي چې دا ټولې ټولې نه خپلې په دې چې علامه سره په دې چې تاسو سره هغه دې لیکنه لیکنه باندې आवाज ورکړی و نو مثلا دا ډیر زیات هغه یو خبره درته کوم ځان کتابي ټول کتابي او ګډو د لیوانو پلونه دا هر یو یو پیر شاه غیدلوده او خصوصا بغدادي پیر بغدادي پیر یو شاهکار چې د پښتو ادبیات په ایران کې تر
تاسو چې د مختلف ناولونو لوستي دا ناولونه په څه برخه کې سره ورته تاسو ته معلوم شول
نه د دې یو ډیره مهمه برخه چې ټول کواده د وطن مخالیه په دې سره هم سره تاسو لیکلی وي یعنی هغه څه چې وطن په وطن کې کولنه ورسره مخ وا هغه یې په دې سره هم سره په دې سره انداز سره په هر کې کې تاسو نه کې یو کتاب دی وي په ټول کتاب کې د وطن درد د خلکو درد د ټولنې درد دا یې ډېر ښه په تاسو دې تلایو
دا ناولونه چې تاسو لوستل د لوستو په وخت مو ژر ژر لوستي دي په لاند وخت مو لوستي دي او کنه یو برخه مو یو وخت لوستي دي بیا وروستم بل برخه راخستي ده
تاسو به چې تاسو خپل باندې خبرې کوي چې احمدی صاحب د یو لیکوال مو به هر وخت وویل چې کله به مې کتاب لاس راغی تر څو دا کتاب خلاص نشو ما به کار خاطی سول ما به هر کسات سول باز جمعی نکیدن چه دا کتاب دیست کم او یعنی یو تو سفه وایم نو تو کتابو نایم داست با پس از دیزمون دا دوستان چه باز مصفل کورانه که از ما و جانو و از ما خوستانه که ما به دا احمدی سه کتابو نفت نوبت ورکاوله او غودی به جندول او چاوالی ما کراکه یا موالی ما تا کتاب راکه او کولو هم دقا احساس کرلوده
لاس ما ککر چخه پا مننی افغانان دیر کله خپل هنرمندان او تکړه خلک په ژوند نسته ای په مړینه یې ارمان کوي دا دود په ځینو ولایتونو کې څه ناڅه په بدلېدو دی په خوست کې تازه د لیکوال او فولکلورست الحاج عبدالکریم پتنګ د علمي او فرهنګي هڅو د ستاینې په هدف غونډه جوړه شوې وه تر اوسه د ښاغلي پتنګ 19 عنوانه کتابونه چاپ شوي او تازه یې 3 کتابونه خپره شوي دي خوستي ځوانان وایي دوی به وار په وار د هغو شخصیتونو ستاینه او د خدماتو قدردانی کوي چې په علمي فرهنګي او ټولنیزو برخو کې د پام وړ کارونه کړي دي نور حال د نجیب الله خیل پراپور کې
خوستیو ځوانانو د لیکوال او فولکلورست عبدالکریم پتنګ علمي فرهنګي او ټولنیزې هڅې وستایلې او د ټولنې په اصلاح او د فرهنګ په پرمختګ کې د رول اغیزناک وباله د افغاني فرهنګ د پرمختګ په لاره کې د نورو هڅو سربیره د عبدالکریم پتنګ 19 عنوانه بیلابیل کتابونه چاپ او خپره شوې دي د مندوزې د شوراغړي استاد خیبر آزادۍ رادیو ته ویل
د مندوزې ورانه شورا عبدالکریم پتنګ د دې لامل وستایلو چې هغه په ډیر زیات عمر کې په همدغه نږدې ورځو کې درې کتابونه لچاپه راو بسل او دغه درې کتابونه ډیر بارزشه کتابونه دي چې د په فرهنګي برخه کې او په دینی برخه کې د چلنې خلک ترې استفاده کول شي ټول ټال د ټول کتابونه نو نسو ټوک ترسيږي
عبدالکریم پتنګ د تیر جمهوریت نظام په اولو کې څلور کال د ولایت اطلاعات او فرهنګ رئیس وو لیکوال او فرهنگپال محمد الیاس وحدت وای د خاغلی پتنګ په وجود کې ډیری فرهنګي ټولنې مجلې او جریدې تاسیس شوې
کله چې پتنګ سپت د اطلاعات کلتور ریاست غوسپالل شو د په وجود کې ډیری فرهنګي ټولنې جوړې شوې ډیری جریدې تاسیس شوې مجلې تاسیس شوې رادیو غانې جوړې شوې د په وجود کې د خوس رادیو تلویزیون په چوکاټ کې د خوس تلویزیون جوړ شو ودني ورته جوړ شو اطلاعات کلتور ریاست ودني جوړ شو د خوس په کچه یو خمس یم جوړ کوچ تاریخي اثر د خلکو د کورونو نه راټول کړ ډېر قیمتي اثر هم پیغې کې شته د خوست موزیم ایجاد کړو
شاعر او لیکوال نوراجان بهیر عبدالکریم پتنګ له داسو لیکوالو بولي چې نه یوازې په نظریاتي لحاظ بلکې په عملی ژوند کې هم د ټولنې د اصلاح هڅې کړې دي
زه فکر کوم چې ښاغلی پتنګ صاحب داسې یو لیکوال دی چې نه یوازې په نظریاتي لحاظ هغه د اجتماعي اصلاح غواړي د عمل نه هم د اجتماعي اصلاح لپاره کار کړی دی په سیمه کې په ځینو داسې دودونو رواجونو باندې چې هغه په ټولنه کې بد دي د هغې د مخنیوي لپاره او د خورې وجونو د پراختیا لپاره د هلی ځلې کړې دي
وتلی شاعر او لیکوال پیر محمد کاروان وایي د عبدالکریم پتنګ په کتابونو کې د اوس وخت د کیسو او خاطرو راوړل لوستونکو ته د کتابونو پیغامونه په ښه ډول لیږدوي
د پتنګ صاحب دغه لاره زما ډېره خوښه شوه چې د ځینې دغسې د ننو پرون ځینې کیسې او خاطرې راخیستې دي او په دې کیسو او خاطرو کې ټولنې ته پیامونه دي یعنې ټولنې ته د اصلاح پیامونه پکې دي ټولنې ته د ښه ژوند پیامونه پکې دي ټولنې ته د یو بل منلو د تحمل او د زغم پیامونه پکې دي او ډېر انساني او رحماني پیامونه لرل د دوی د کتابونو
لیکوال او فولکلورست عبدالکریم پتنګ بیا د مندوزه یو شورا د دې اقدام ستاینه وکړه او دوی وغوښتل چې په ورته توګه د هغو شخصیتونو خدمتونه وستایي چې ټولنې ته په علمي فرهنګي او ټولنیزو برخو کې په رښتینولۍ خدمت کوي
تاس خلک لرو چې په دې وطن کې ډېر کار کړی دی خدمتونه یې کړی دي علمي او اقتصادي خدمتونه یې کړی دي دوی وکړي چې دوی همیشه د مفکره داسې ژوندۍ وساتي چې همیشه د خپلو ژوندیو د مشرانو د علمي اشخاصو قدردني وکړي او دوی په ژوند باندې دا غونډه جوړې کړي ما لپاره به دغه ډېره خوشحالۍ ځای وي
بل لوري ته د خوست د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي د خدمتګارو شخصیتونو د خدمتونو د لمانځلو لپاره یو شمېر برنامې په پام کې لري د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
هغه خلک کوم چې د موږ نه مخکې فرهنګ او د نشرات او د په علمي بخش کې خدمتونه کړي دي د اغوی د خدمتونو د ثبت پوره ځینی پروګرامونه د غونډو پترس کې د برنامو پترس کې د موږ لرو هم کوی هم نور به هم ځوانانو ته دا تشویق ورکو چې د خپل مشرون هغه خلک چې د فرهنګ او د علم او د نشراتو په برخه کې خدمتونه کړي دي هغه باید وستایو
د یادونه ورده لدې مخکې د مندوزه ځوانانو شورا د دې ولایت ماسترانو همدارنګ د ډاکټرا یا پی ایچ ډی لرونکو کسانو د منځل لپاره هم برنامه جوړه کړې و.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه ل آزادی رادیو
نور محمد لاهو هغه شاعر دی چې په خواله رسنیو کې مینوال په ډیری دودي یو شمېر کسانو د شعرونو په خپلو ژغونو ثبت کړی دی موسیقي ورسره یو ځای کړی دی او په خپلو فیسبوکونو کې خبره کړې دي عوام په داسې حال کې دا شعرونه خوشوي چې له داسې تصویرونو مالامال دي چې شای عادل وستونکو ته درک آسان هم نه وي له شاغلي لاهو څخه به واورو چې له لوی سره خلک د کوم ډول شعرونو ډیر مینوال دي
زیات دوی دغه هغه شاعري خوښي چې په هغه کې درد زیات وي مایوسي به کې ډېره وي که څه هم زه ډېر کوشش کوم چې او څه د خلکو ذهن را وړوم هغه تصویرونه دوی ته وړاندې کوم چې دوی بوزي او بلې خواته په اطلاع د دوی ذهن نوازش شي او څو شېبې له دغه تراژدي او له دغه تیارو راووزي خو بیا هم چې ګورم د دوی ډېر تمایل همغه خواته ده د غمجنه شاعري په اطلاع کې لنډی وایم دې ته د خلکو تمایل ډېر ده
نو کله چې تاسو شعر لیکئ د شعر د لیکلو په وخت باندې د خلکو خوښ ته پام کوي په دې سره
په ځینې وخت دا یو د احمد زاهر نه یو وخت پوښتنه شوی و چې د استاد او استاد سندرې ډېرې غمچنې دي او په خوا سندرې چې وي ډېرې ماستې د سره خوشاله وون کې وي دا ولی ته ویل وای چې دا غمجنې سندرې و چې ما شروع کړ ډېر مینوال مې پیدا کړل او ډیر هم دا خوخی او زه مجبور یم دا غمجن اوس پسې وایم مزه کو چې دی اوس خوخی هغه عام نظر هغه علاقه هم دغه ده چې دغه د غمجن ویرنې دغه شان دی ووري نو موږ هم زه خپل له فطرت نه خو په مجموع کې موږ د داسې یو ټولنې په تلا نسل یو چې دا قدم مو چې خاله وینو چاګړې پر مرغې تپای سره مخې و دا غمې دلی تجربه کړې زموږ شعر زموږ احساسات پیښې کړې چې لاندې وایم لړل څه وی دي په دغه وینو تیارو باندې
لو څه فکر نه کوي چې لیکوال شاعر باید خپل احساس د شطرنج د دانو غوندې اخو اخو نه کې احساس پریشت په خپل نتیجه واخلي
ځینې وخت د په دې باور یم واقعاً خو موږ چې کله لیکل کوو قلم کشو نو په تاواله پوښتنه له ځانه دا وکړو چې موږ دا چې دې کوچاته دې کوه ولې دې کو دا خبره په خوا یوازې د کیسه لیکوال ته کېده یا ژورنالیست ته کېده او زما په نظر باید دا شاعر ته هم کوسي شاعر باید هم خو خلکو ته لیکي نو زیات پاتې د خلکو احساسات راوخلی خو د سې راوخلی چې له یو بل زاویې یعنی په تکرار شکل سره وړاندې نه کی د دې ته طرفدار نه یم چې په اصطلاح شاعر الهام ته کی دی په د باندې الهام بوسي یا شاعر بوسي دی هغه کې شاعر هم هنرمند لکه نور لکه یو نقاش لکه نور احساسات په ودی کلای سي هنري کې د خلکو یو اوري یا په سلارت سي
بیا هم لاله سره د ته خپې پونم د شاغل لاله شیر لدا سخاور
ته خپې لکه زړه د مسافرو د دې ښار ټولې کوڅې دې تنګې شوې سمندر مې وړله پکې ویده شو غواړم وامرم سړی څنګه خپله لپه کې ځان ډوب کا څنګه شړکنده باران دی یو څوک شته چې زما تخر کې هېره شوې شته چترې مې را په یاد کړي کاش که هر وقت مال است که کنگل شوی پیالی غگ را تکواده ته خپه او یاران هم لکه زاړه په سفر را سختل دي په پخو بسری سکروټیا لکه زخم را ختل دي په لوی پارک کې د دې ښار همکار روان دی سړی چیرته او د کومې ونې لاندې ستړی جسم خپل هوار کې هلته ګوره هلته ګوره څراغ خپلو لوټل شویو رڼاګانو پسې لاړو تله هم لکه ماشوم نه پخلا کېږي غرقه شپه ده.